درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسو ونیوی د قوس ول یولسم او د میلادي 2013 د دسمبر دوهمه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلۍ له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ د تورونو په اړه د حکومت لوری د تحقیقاتو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایله اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمیر غړي په تروریزم او فتنې اچولو تورن کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ آسیا سره د متحدو ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نمونه واخیستل. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې ترسره شول. د کندهار ټاکنې تر هغه یو ونی وروسته وشوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو څلوېشتم ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبليو بوش پلارو. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت تلور نیویه کلن و. دا افغانستان ولسمشر د رسنوی دفتر پر ټویټر لیکلی چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېرې تر 3000 زیات بلل کیږي، د یوې ایسوې شزي آسیا بی بی په برخه کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په تور ونیول شو. خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلي تورونه بې اساسه وبلل او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له مکسیکو، منځنۍ او جنوبي آسیا سره امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم برای ګڼي. پامپیو د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژه خبریال ته په مرکه کې وویل د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم په ارجنټاین کې د جنوبی امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پامپیو په جنوبی امریکا کې د چین د پانګونې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په آزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر آزادۍ ټینګار وکړ. د راپورونو پر اساس مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د 30 سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې پر روان کړکېچ او د روسیه او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر 3 بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له 24 ماڼوګانو سره یې ونیولې. تا تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بد سلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي. خو ځینې افغان استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې مزدا ځخت او د هیوادونو په افغانستان کې مداخله کوي تاسو مخنیوي وکړي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وشي. په دې حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اروزګان کې له جګړه ځپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جګړه کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. د افغانستان وسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. خورا به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بد سلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړی چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بد سلوکي کړی ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال ضیا اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت دا سیداوي جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پریکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. برتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیزې دورې پر وخت هم داسې پیښې شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلي په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللی ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نه سره دی عمله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې د ده په وینا ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارواکو کمیسیون له نړیوالې او ناټو غواړي چې په افغانستان کې د ایران د ښکارا لاسوهنې مخه ونیسي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو. په اړه یې کره پلټنه ګوتنه او تحقیق کوو. کچیرې داسې څه مو موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاحکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلي هوک ویلي دي چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندې ویشتونکي او بېلابېلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وجود دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسې مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسناد وموندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافای وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سات و بجیاو دولس دقیقی شوی. امنیتی چارواکی وای د کندهار په معروف او شاولی کور ولسوالیو کې و څلوېشت وسلوال طالبان وژل شوی دي. د چارواکو په وینا و دېرش وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې، او لس نور په شاولی کور ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي لومړۍ پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزیزی وایي وسلوالو طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاودېدونکو توکو ډکړی وو، او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډک د موټر بم حمله وکړي، چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاودنه کړې او په پیښه کې و دېرش وسلوال وژل شوي.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و، پر هغه حمله وشي. دوی سره یو هنځه په نامه یو ټانک غوښتل چې دغه قیدیره مواد ځای پر ځای پخشي شي او هغه ته د دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی او په زیات شمېر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړې. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یوولس وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار پلی روان و چې امنیتي ځواکونو ورباندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوې او تر ماښامه یې دوام درلود. آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس په وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ستار تریبیون رسپانې په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپله سرمقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و. ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسېدو ته یې یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمېر دیارلس تنو ته ورسېد. خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلی د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 2400 تنو ته رسیږي. ستار تریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي. په ځواب کې رسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي، تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. رسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي، په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې. ورسپانې د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده. واشنگتن اگزامینر ورسپانې بیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قمندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې. ورسپانه وایي بریډ جنرال فرانک مکینزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه یې تایید کړي. د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري. ګارډین او تونور ورسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیری د تور یادونه کړې ده او ویلي دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل.
ازادي راډیو او ساعت و بجې او شپږ دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې فساد شوی دی. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره د تبعیض آمیزه چلند شوی دی. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمېرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمېر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمېرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کېږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبعیض آمیزه چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمېر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړې توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه لوړه وه. دوی همدا شنګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې یې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارد نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمېرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 500 نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. په دغو ولایتونو کې کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ شامل دي. په کونړ کې جاوید صافی، شاهزاده شاهد، نعمت الله کاریابا او وشمه صافی ګټونکي اعلان شوي دي. عبدالله نورستانی او ډاکټر زاهد فیضان په نورستان کې بریالي اعلان شوي دي. د سمنګان ولایت ګټونکي عبدالله محمدی، حیات الله سمنګانی، ضیا الدین ضیا او محبوب رحمت دی. په سرپل کې محمد اکبر سلطانزاده، اسدالله ایوبی، سید محمد، محسن شریفی بلخابی، الحاج حمیدالله بیک او عزیز جالس. میدان وردک کې عبدالاحمد دورانی، عبدالرحمن وردک، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکری او انجینیر حمید اکبری ګټونکي اعلان شوي دي، البته د ابتدایي پایلو پر اساس.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري په ورزګان کې د و پنځوس هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي او یا هم د بدن غړي یې له لاسه ورکړي وو، د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وشوې. له ورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
ارزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د پنځاوې هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته سوي توکي لس زره افغانۍ قیمت لري. حقبین وویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
موږ تقریبا د پنځه اویا فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ یې مسیحت معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر شوی یم. دا خو د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات شوي دي او زخمیان او شهیدان شوي دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړې چې مسیحه مشترک کړي. نو غوړې دي، وړه دي، ورجې، بره، پلمې، چای، دا شیان سره جګړې خو ډېر زیانونه را اړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت د ماجرو او د شهیدانو زخمیانو سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک په ښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګان سره وکړي. د روزګان ولس ډېر خوار دی.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړې ده کورې ودان. موږ ماجر خلک یو بیا په ماجر کې مایبین لرو، دا مایبینو سره دغه مرسته سوید. دا وریجې دي، غوړې دي، وړې دي، دال لوبیا نو داسې نه چای او براو د شانم په کې دي. دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه معلومیږي چې موږ ډېر اړتیا لرو. موږ ولس یو خاصه وچکلی هم ځپلې ده، بلې خاصه جنګو کورونه بمباست شوي دي او بیا مایبین لرو. خلک مو په جنګو کې خوش شوي دي، وش شوي دي، شیدان شوي دي. موږ د ټولو موسسات څخه د فایسیز مشتره داسې کومکونه وکړو.
لادی ټولو سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي. دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي. د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما پیغام ټوله نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په روزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي وه، ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي وه او هغه په ډېر بد حالت کې قرار لري وه.
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بله غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دي په امن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کیږي او په خبره یې چې عاجلو مرستو اړتیا لري.
خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت وایي د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او څو نور غړي به په تروریزم او د فتنې په خپرولو تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری دا خبره په پاکستان کې وکړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیا اوروي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې د ردوی او د هغه د همکارانو پر ضد پریکړه د اپوزیسیون له غړو سره تر مشورې وروسته کړې ده.
آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لباک کے جو تمام لیڈرز ہیں ان کے خلاف
نن موږ دا فیصله کړې ده چې د تحریک لباک د مشرانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په حفاظتي تحویل کې چې کوم خلک خصل شوي دي په هغوی کې پیر افضل قادری، خادم حسین رضوی، پیر عنایت الحق شاه او حافظ فاروق الحسن شامل دي. د تحریک لباک په مشر خادم حسین رضوی د لاهور په سیول لائنز تانه کې د بغاوت او ترهګری په تور کې مقدمه درج کړل شوی ده.
ان کو بغاوت اور دہشتگردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سیول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے.
د پاکستان په سنا کې د اپوزیسیون مشر راجا ظفر الحق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ردوی په برخه کې حکومت تر زیات فشار لاندې وو.
مې نه سمېته کې زه فکر نه کوم چې دی کې کومه بدنیتی شامل ده، خو یو داسې صورتحال جوړ شوی و چې حکومت په دې ګام پورته کولو مجبور شو، ځکه چې لږ لږ موده پس په داسې څه لانجه راپورته شوه. په حکومت فشار ډېر شوی و. عدلیه هم ویلي وه چې که نور څوک داسې خبرې وکړي یا بیان ورکړي نو تاسو یې پر ضد ګام اخلي، خو د دوی خلاف ولې نه، کېدای سي له بهره هم چا ویلي وي، نو ځکه دغه ګام واخیستل شو.
د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ردوی او د هغه پلویانو چې شمېر یې تر 3000 زیات بلل کېږي، د یوې مسیحي ښځې آسیه بیبي په برخه کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیه بیبي په 2008 میلادي کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوې او په اعدام محکومه شوې وه، خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر آسیه بیبي لګېدلي تورونه بې ځایه وبلل او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. ردوی او پلویانو یې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلی چې د مظاهرو په وخت کې د پاکستان د قضایي نظام او پوځ پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک یې تشدد ته تشویق کړي دي. که چیرې پر خادم حسین ردوی او د هغه پر ملګرو لګېدلي تورونه ثابت سي، په عمر قید محکومېدلی شي. خادم حسین ردوی په 2018 میلادي کال کې د تحریک لبیک پاکستان ډله جوړه کړه چې د بریلوي مذهب پلوي کوي. دا ډله په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند تر نوم لاندې ثبت شوې ده. تحریک لبیک پاکستان د روان کال د جولای په 15 په پاکستان کې په انتخاباتو کې د سند ایالتي پارلمان دوه چوکۍ هم وګټلې.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 5 نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو شکول مهم بولي، او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په آزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر آزادۍ ټینګار وکړ. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه.
اول دنوم راتوه.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می حمد ناصری ده.
حمد ناصری اوس څه کار کوي؟ درس وای کنه په کاروبار اخته؟
نه، زه خپل مطالعه هم د لیسې حبیبی از د کوون کم د 12 صنف د 12 واف از د کوون کم.
څنګه دي درسونه هم روان دي؟ درس وای نه
وای؟ امادگی کانکور هم مخکې لرو چې کانکور کې خو امتحان ورکې او خو رښتې ته کامیاب شو.
څنګه په خیر رښتې ته کامیاب شي؟ ځین کسان استرس لري ځوانان، تاسو دا استرس له ځان سره نه لرئ؟
نو استرس مندا ده چې مونږ وغواړو چې درس ښه زده کړو وکړو چې تر څو یو ښه رښتې ته کامیاب شو. که زده کړو نو کو نو مونږه که وایي رښتې ته ووایو چې کامیابیږو نو نه کامیاب. مونږ باید ښه زده کړو وکړو تر څو کومه رښته زمونږ خپل په خوښۍ مونږ هغې رښتې دپاره الیزل ډېر وکړو چې تر څو هغې رښتې ته کامیاب شو.
شخصیت لري په دې صنف کې همیشه تیزو چالاک یا یا تاسې عاجز یا آرامه؟
زما خو ډېر خوښېږي چې عاجز آرامه اوسم تر څو یو د چا خبرو لاندې را نشه انتقادونه کې چې ته ولې دونه شوخی. او بل زه دا غواړم چې سم کې نماینده او زه نماینده یم، ما غواړم چې خپل سمفیان لکه دوستان غوندې یاد سینې چې امر په کوم یاد لاس لاندې. زه غواړم چې ټول خپل رونه دوستان غوندې ورسره مخېل.
کزینې الکان شوخی وکیلس کې نو مخلیا او هغه بیا استاد او
زینې استادان سرمعلم صاحبان چې راضي وای څوک چې شوخی کوي په خبرو نه نو واخلې. مونږ سرمعلم صاحب ته وخان چې کله لاړ شي مونږ کوم شاګردان شوخی کوي نمونه ورته مواخلم نوښته کوم. کله چې به دغه شی ټوله رام کینی چې نو کله چې وای زو لکه جوړي خو به سر معلم سره چلا شي وای سکم لکان شوخی کړي ورته هم نه دغه چې تر څو زموږه انسان فیان سم کې کام را نشي څه ورته نو
ستانه لوی الکان هم په صنف کې شته.
هو زغه سه خو الکان شته ده، خو متاسفانه زه درې غونډه زکه هغه ټول مونږ د سیاو د سه فضا مونږ جوړ کړل لکه رور یا ونډیوال غوند چې خبره ورته کوي. یعنی غل مغار سم کې ډیر شي چې زه ورته خبر وکم به ټول آرام کینی وای چې زمونږ نمائنده ما سره مکینی.
همیشه بریا لای اوسې په دې هله چې خپل وی لو څو ورسی.
تاسو نه مننه کوم.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو په بل خبرونه کې یعنی د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، د ځوانانو لپاره تاند څنګه او همداراز حقیقت سره. زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اورېدای شي. اوس بل خبري مجله لرو چې ژاکفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر از شما.